وخت د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم له حکومت وغوښتل چې د احمد ایشچی د اداو په اړه د جدي څېړنه وکړي او د افغانستان قوانین د پر ټولو یو شان تطبیق کړي. له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت ورته غوښتنه کړې وه. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربند سلا شوی و ظاهرا مات شوی دی. د ازبکستان انتخاب شوي ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. خو لومړی ناجا صفی ته ور ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې یو سرحدي پولیس شیبه مخکې په یو بهرني تبه اډزې کړې. په کابل کې د روپی ټولنې سفیر وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو میاشتو کې ډېرې هڅې شوې. او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوذ اشخاصو د ترور په تړاو نیولي. د خبرونو تفصیل. د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې یو سرحدي پولیس شیبه مخکې په یو بهرني تبه ډزې کړې. یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه بهرني تبه وژل شوی او ترجمان یې ټپي دی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې شپږ نور کسان ټپیان دي. دغه سرچینه وایي چې حمله کوونکی نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. په کابل کې د روپی ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو اتلسو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله ډېرې هڅې شوې دي. ښاغلی ملبن دا خبرې نن د پخلاینې لپاره د ګډو تګلارو تر نامه یوې غونډې ته وکړې چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و.
There is an opportunity for peace and a willingness
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی. که څه هم دا لاره ډیره سخته ده، خو په دې برخه کې موږ ډیر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو اتلسو میاشتو هڅې د تیرو ټولو لسو کلونو څخه ډیرې وي.
نوموړي وویل حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په دغه غونډه کې همدارنګه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د سولې لپاره د هیواد دننه او په نړیواله کچه تر ټولو ډیر اړتیا احساسېږي. د افغانستان ولسي جرګې د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د اداو په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې باید عدالت تامین شي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد ایشچی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولی او ورسره ناوړه چلند کړی. له دغو څرګندونو وروسته تېره ورځ په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما او د فینړیوال سازمان هم په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوذ اشخاصو د ترور په تړاو نیولې. د دغه ولایت والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د کندهار ښار په نهم او لسم امنیتي حوزو کې نیول شوي. نوموړي وویل چې نیول شویو کسانو په کندهار ښار کې دولتي مامورین، قومي مشران او نور بانفوذ اشخاص ترور کول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالم محمد صالح خوري.
هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربندې سلا سوی و ظاهران مات سوی دی. له دغه ښار څخه د شدیدې جګړې او د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې د توپونو ډزې او د جګړې په لومړۍ کرښه کې
د شدیدو شخړو راپورونه تایید کړي دي. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وه د سوریې دولتي ځواکونو وروسته له هغې د حلب په ختیځ کې خپله حمله بیرته پیل کړه چې د وزارت په وینا اول یاغیانو له دغه اوربند څخه سرغړونه وکړه. دغه لنډمهاله اوربند د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب رامنځته سوی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په انقره کې وویل د سوریې دولتي ځواکونه او نورې ډلې هڅه کوي د سولې د هغې موافقې مخه ونیسي چې د ترکیې او روسیې لخوا اوربند دی موافقه سوی ده. د حلب د ټولو برخو د نیولو لپاره په روانه پوځي مبارزه کې له اسد سره د روسیې هوایي حملې ملتیا کوي. د غرض د ایران او لبنان ځینې شیعه ملیشای حمله تر کوي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د حلب پر وضعیت یو کنفرانس ته وویل: تمه لرم چې یاغیان به په راتلونکو دوو یا دریو ورځو کې له مقاومت څخه لاس واخلي. د دوی لږ شمیر کسانو د اوربند له رعایته انکار کړی، خو دا پخپله د دوی انتخاب دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې نږدې 6000 ملکیان د حلب د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه وتلي او 368 یاغیانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او له دغو سیمو څخه وتلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو وتلي ډیپلوماټ په توګه وستایه. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې یو غونډه ته وینا کوله وویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړی دی او د دې په وینا د بهرنی پالیسۍ د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled global business
Rex موږ د اثر یو له ترټولو عالی ماهر او نړیوالو تجارتي رهبرانو څخه دی. د تیلو او نورو صنعتونو په برخه کې تر بل هر وخت له ټولو ستري موافقې رامنځته کړي. د یو عالی رتبه ډیپلوماټ غشتلی او بانفوزه شخص دی چې زموږ د هیواد د عالی رتبه مشرانو لخوا ستایل سوی هم دی. ترامپ پرون ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه ونوماوه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نتنیاهو پرون له آذربایجان څخه د قزاقستان پلازمینې استانه ته ورسید. نظربایف تر دې کتنې وروسته وویل چې دواړو مشرانو پر اقتصادي او صحي مسایلو، تجارتي همکاري او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو تر خبرو وروسته له ویزې پرته دواړو هیوادونو ته د دوی د اتباعو د سفرونو، د هوایي چلند، د ارتباطاتو، د کرنې په برخه کې د همکارۍ، د اداري فساد ضد حادثو او نور مسایلو په اړه ځینې سندونه هم لاسلیک کړل. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې دغه مراسم نن د پارلمان د دوو جرګو په مشترکه غونډه کې ترسره شول. د چې خپل شی لاس پر قرآن کریم او د خپل هیواد پر اساسي قانون ایښی وو. د لوړې پر مهال د ازبکستان خلکو ته د صادقانه خدمت ژمنه وکړه. 59 کلن میرزیایف چې له 2003 میلادي کال راهیسې د ازبکستان صدر اعظم وو، لس ورځې مخکې په انتخاباتو کې بریالی سو. دی د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته درې میاشتې د دغه هیواد سرپرست ولسمشر وو. اوس مرزی احمد زی د هوا له حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن په کابل کې آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 2. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 5. په غزنی کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. او په فیض آباد کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3.
ازادي رادیو اوري.
ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد ایشچی لخوا د لګول شو اد او پاړه وایي چې د افغانستان حکومت باید قانون پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
دولت باید متجر از افرادی نگیرن، په تمام وسایل و امکانات موضوع را همه جانبه تحقیق کنن.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن مخکې له حکومت ورته غوښتنه وکړه.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي.
د افغانستان ستره محکمه دې محکمې ته د سلب صلاحیت شوو وزیرانو د قضیې په اړه بیا هم دا ډاډ نه ورکوي چې په دې اړه به ژر پریکړه وکړي. د کندهار د دریو نسبتا امن ولسوالیو اوسیدونکي وایي له حکومت سره ولاړ دي خو د بیا رغونې پروژې غواړي.
په وار وار مو هر مقامه پورې دغه پیغام رسولی دی چې دغه یو واله چې داود خان د وخت څخه د علمند سره جلا شوی د چغوراک میوان پنجوایي هیڅ دغه ولې څخه ګټه اخیستلی سي.
د خبرونه په دوه منی مې کړې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي واوریدونکو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د احمد ایشچی له ادعا وروسته چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په بد چلند تورن کړی دی. د افغانستان له حکومته غواړي چې په ټولو وګړو د قانون یو شان تطبیق کړي او په دې اړه دې هم خلکو ته ډاډ ورکړي. د جوزجان پخواني ولی احمد ایسچی د سیشن بی په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله چې دای بندي و دی ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا د خپل کسانو ته امر شوی و چې په د جنسي تیرې وکړي او د جنسي زورولای دی. په عین حال کې مدني ټولنې وایي چې دا قضیه باید د حقیقت موندونکي یو کمیسیون لخوا په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د احمد ایشچی په قضیه کې چې هر لوری مجرم وپیژندل شي باید د هیواد د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. د کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې حکومت د قانوني تدابیرو له اجرا سره د خپل سړیو او بشري سرغړونو مخه ونیسي او په ټولو خلکو د قانون د یو شان پالې کې دوه ډاټ وخی. د جوزجان پخواني والی احمد ایشچی د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی او د بند په دې موده کې نوموړي خپل خلکو ته پر د جنسي تیری امر کاوه. هغه وایي چې د دوستم او کسانو لخوای په جنسي ډول ډیر زورول شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دا اداره د بشري حقوقو کار سرغړونې کوي چې باید په جدي ډول وڅیړل شي.
دغه مسله د کمیسیون د پاره کاملا د اندېښنې وړ ده. په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. ولې تر اوسه پورې موږ دا قضیه ته واجد یو اتهام په سترګو ګورو؟ خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ورباندې وکړي، بې طرفه تحقیق ورباندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
جمهوري ریاست د دې قضیې اړوند په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څه چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به یې په اړه بې پرې اقدامات ترسره شي. احمد ایشچی ویلي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د بزکشۍ له یو میدانه جګ کړی، بیا 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې وو، خو وروسته بیا د ملي امنیت نظارت خونې ته وسپارل شو. هغه وایي چې په دې موده کې جنرال دوستم پر هغه د جنسي تیری هڅه وکړه او خپل لسو کسانو ته هم پر د جنسي تیری واکسونو اخیستو ټینګار کوو. د لومړي مرستیال له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د څه مودې رئیس د نامعلومه کړیو لخوا د جنرال دوستم د بدنامي دوه تخریبولو هڅه روانه ده. خو له دې ټولو سره د افغانستان د فرهنګ بنسټ او مدني ټولنې مسؤل تیمور حکیمیار وایي چې دا قضیه باید د یو حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. دا قضیه باید د یو بې طرفه بنسټ له لوري چې په هغې کې د مدني ټولنو، بشري حقونو، رسنیو او هغو حقیقت موندونکو لخوا چې دولت یې لازم ګڼي وڅېړل شي. ځکه د تیر ډېرې قضیې حکومت په پیل کې جدي نیولې، خو وروسته یې بیا رنګ بایللی او حتی ورکې شوي دي. له دې وړاندې اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا سفارتونو د احمد ایشچی سره په دا ډول چلند اندېښنې ښودلې او د موضوع د څېړنې غوښتنه یې کړې ده. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې که د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا دا قضیه په عادلانه توګه ونه څېړل شي، په هیواد کې به لا ډېرو خپل سریو ته زمینه برابره او د حکومتي بنسټونو په وړاندې به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن په عمومي غونډه کې په دې اړه تون بحثونه وکړل او له حکومت یې وغوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. د جوزجان پخواني والی او د ملي غورځنګ پخواني مرستیال احمد ایشچی چې درې اونۍ لا درک او تر خوشي کېدو وروسته له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او سره ناوړه چلند شوی دی. د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو او له حکومت د دې جرګې د غوښتنې په اړه نور حال د اجمل تورمان پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دی د احمد ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یاد جرګې لومړی مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر چې د چهارشنبې د ورځې د عمومي غونډې ریاست هم ورتر غاړه وویل، د ادعاو د ثابتېدو په صورت کې باید د احمد ایشچی سره د ناوړه چلند عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
د لومړی معاون او احمد ایشچی د ادعاو په حق لا د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان پخوانی والی او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درېونه مخکې د بسکشۍ له میدان نه لادرکه شوی و، تر خوشی کېدل وروسته آزادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی دی. د ښاغلي ایشچی تر دې څرګندونو وروسته ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارېدلي او له افغان حکومت څخه یې یادې قضیې ته د رسیدنې جدي غوښتنه کړې ده. ارګ هم تېره ورځ په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي او هر اړخیزې څېړنې تر لاس لاندې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له دفتر څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې نړیوال بنسټونه باید په خپلو غبرګونونو له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د جرګې په نننۍ غونډه کې د یادې موضوع په اړه د یو شمېر وکیلانو تر توندو غبرګونونو وروسته له حکومت نه دغه غوښتنه وکړه. له یادو وکیلانو له ډلې څخه کمال ناصر اصولي په دې اړه وویل،
دوستم صاحب به ورته ووایو ځکه د افغانستان د ولسمشر معاون ده، خو زه دا خبره کول غواړم که دا خبره دروغ وي او دا تهمت وي په دوستم باندې، زما هیله امید دا ده چې هغه خلک چې تهمت یې کړی په جزا د اعمال ورسي. خو که رښتیا وي نو دوستم باید د افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
خود ولسی جرګې او بل غړی او د افغانستان د ملي غورځنګ ویان بشیر احمد تینج بیا دا ډول ادعاوی یو ورخیزی تورونه او دروغ ګڼي.
دا ادعاوی یو ورخیزی دی، تورونه او دروغ دی. د ولسمشر له لومړی مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورځنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري او د افغانستان خلکو او ملت لپاره مونږ خپلې څرګندونه لرو.
د یادونه ده چې عبدالرشید دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د شنونکو په باور چې یادې قضیې ته هم لازمه رسیدگی و نشوه. اوس معلومه شي چې د ښاغلي دوستم په خلاف د احمد ایشچی ادعاوې څومره ریښتینې ثابتېږي او آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیې په څېړلو کې یو شان دی او که څنګه؟
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې څپو اوریدلای شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان ستره محکمه وایي د اداره د حقوقي قضیو په څېړلو کې مستقله ده او چارې له سیاست سره اړه نه لري. دا په داسې حال کې چې د وزیرانو د استیضاء او د سلب صلاحیت موضوع چې د تفصیل لپاره دغې محکمې ته راجع شوې نتیجه تر اوسه هم نه ده څرګنده. د حقوقي چارو یو شمېر انکارپوهان وایي دا چې ستره محکمه تر اوسه نه ده توانېدلې چې د وزیرانو د استیضاء قضیه وڅېړي په قانوني او سیاسي جنجال کې راګیره ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم ستر محکمې د وزیرانو د استیضاء پر موضوع چې د تفسیر لپاره ورته راجې شوې و پریکړه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې دغه بنسټ ټولې قضیې د قانون پر اساس په مستقله توګه څېړي. د ستر محکمې لخوا د قضیې پر ځنډېدو د یو شمېر حقوق پوهانو او سیاستوالو له انتقادونو وروسته د دغه محکمې عمومي عامر عبدالله تایی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ستر محکمې د پریکړو څرنګوالی په هیڅ یوې سیاسي مسئلې پورې اړه نه لري.
قوای قضاییه بر مبنای قانون اساسی قوای مستقلی است.
قضایی قوا د اساسی قانون په اساس یو خپلواک سواک دی او د قضیو حل او فصل یې په سیاست پورې اړه نه لري. د دغه محکمې دندې د قانوني مسلو څېړل او د قانون د تنفیذ موضوعګانې دي او له سیاست سره هیڅ کار نه لري.
افغان حکومت شاوخوا میاشت مخکې د وزیرانو د استیزا موضوع د اساسي قانون د 29 مادې له مخې د تفسیر لپاره ستر محکمې ته راجع کړی ده. د جمهوری ریاست دلیل دا دی چې ممکن دغه وزیران به له مواجه دلایلو پرته د ولسی جرګې لخوا استیزا شوي وي، خو د دومره مودې په تیریدو سره ستر محکمې تر اوسه هم په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو ځینې پوهان وایي دا چې ستره محکمه تر اوسه نه ده توانېدلې چې د موضوع په اړه تصمیم ونیسي، دلیل یې دا دی چې دغه بنسټ د ولسمشر او ولسي جرګې تر فشار لاندې دی. د کابل پوهنتون استاد او د حقوقو پوه طاهر هاشمی آزادی راډیو ته وویل ستره محکمه د قضیې په سیاسي او قانوني موضوعګانو کې رئیساره ده او د همدې له امله نشي کولی چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو په هکله څه ووایي.
استره محکمه 20-25 روز است که در این مورد تصمیم نگرفته
و شل 15 روزی کیږي چې ستره محکمه په دې اړه تصمیم نه دی نیولی او علت یې دا ده چې ستره محکمه په یوې حقوقي قانوني او سیاسي مسله کې ښکېله ده. د جمهور رئیس هیله دا ده چې ووایي سلب اعتماد موجې نه وو او که ستره محکمه دا کار وکړي حقوقي صلاحیت یې تر پوښتنې لاندې راځي او د خلکو او حقوق پوهانو له انتقاد سره به مخ شي.
خاغلی هاشمی وویل خای د قضیه د ځنډیدلو یو دلیل د ولسمشر او ستر محکمې ترمنځ توافق وي، سو د وخت په تیریدو سره له موضوع څخه د خلکو ذهنونه واړوي. په دې هکله د جمهوری ریاست چارواکو تل ویلي چې حکومت او په تیره جمهور رئیس د قضایه قوې استقلالیت ته درناوی لري او هیڅکله هڅه نه کوي چې په چارو کې مداخله وکړي.
ازادي رادیو اوري اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د روغې جوړې او پخلاینې لپاره په تیرو 13 میاشتو کې تر ټولو ډېرې هڅې شوې دي. دغه راز د افغانستان د میډیو ټیک د رسنیو د مرکز مشر هم نن د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه مهمه وبلله. هغه د رسنیو د ونډې په اړه په ملي کنفرانس کې د څرګندونو په مهال وویل چې د سولې په بهیر کې د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ډیر مهم دی. د سولې عالي شورا هم په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي او سولې په بهیر کې د رسنیو ونډه د پام وړ وبلله. نور حال د واصل وصال پر راپورټ کې
یو شمېر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر وړاندې ټینګار کوي. د میډیوټیک رسنیز مرکز رئیس حمیدالله سازی د چهارشنبې په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د وړاندې په ملي کانفرنس کې وویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خغلی زازی د عادلانه او سولیزو خبرو لپاره د رسنیو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سولیزو خبرو اترو لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو، د سولې شوراګانو، د ملي او نړیوالو چارو شنونکي، سیاسي، حقوقي، امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو، د خبرو اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی‌طرفانه فضا کې انعکاس او خبرې کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په 2 ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو تر څنګ د رسنۍ ونډه مهمه او بنسټیزه بولي.
در این راستا نهادهای بین المللی
دوایی په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورنی بنسټونه، په ځانګړې توګه رسنۍ او دینی عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري
و همه جانبه داشته باشد.
په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغېزمن وبلل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې اورئ چې د افغانستان کوچني میسي بلاخره خپل اتلیون میسي ولید، خو اوس بلا شو کندهار ته. د کندهار د دریو نسبتا امنو ولسوالیو اوسیدونکو ویل حکومت سره ولاړ دي، خو د بیا رغونې پروژې غواړي. د کندهار د دریو مرکزی ولسوالیو پنجوایی، ژیړی او میوند یو شمېر اوسیدونکو نن په کندهار کې په دې اړه غونډه جوړه کړې وه. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د جړې، پنجوایی او میوان ولسوالۍ اوسیدونکي چې په پنجوایی ولسوالۍ کې د حکومت په ملاتړ راټول شوي وو، وویل چې په سیمو کې امنیتي وضعیت سم دی، خو دولت دې پرمختیایي پروژو ته توجه وکړي تر څو د کرهنې، پوهنې او روغتیا په برخو کې ستونزې حل شي. د خلکو په وینا په خپلو سیمو کې به د هغو فعالیتونو مخه ونیسي چې د دولتي خدمتونو خنډ ګرځي. د خلکو په خبره د پرمختیایي چارو د پیاوړتیا او امنیتي سکتور د ودې لپاره دغه پریکړه د خپل ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په ګډه کړي.
ټول ته معلومه ده چې موږ سخت زموږ ولسوالۍ د اوبو د قلت سره مخامخ ده. په وار وار مو هر مقام پورې دغه پیغام رسولې دي چې دغه یو والد چې داوود خان د وخت څخه د علمند د سراج لاسوي د چغوراک میوند پنجوایي تقریبا 15,00,000 نفوس په دغه درو ولسوالۍ کې ژوند کوي، چې دغه ولې څخه ګټه اخیستلی شي.
نن په هلمند کې د کاسیا څخه یو نوی والد جوړیږي چې دا چې زیفر نوزاد باندې زیدر پرا پدی نوی دشتو ناباتی جی زمر ملکونه زمر سوچ سوال.
په دیار جوړ سوی غونډه ته د وینا پر مهال د کندهار د والی مرستيال عبد الله علی شمسی له خلکو وغوښتل چې د خپل سیمه د ساتنې او خوندیتوب لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي او په دغه کوه کې خپل حضور نور هم زیات کړي. شمسی په هغه سیمه کې د دولتي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ چې خلک یې له دولت سره همکار دي.
نو به ول مشران دلته ناس دي، په لومړي ځل د مکتب او د کلینیک تعمیرونه جوړ شو. دا چې امنیتي چې سوباتي چې سولي نو بیا دې کاروته زمينه مسايده ده. په نامني کې خو هر سړی به د دې تلاش کوي چې بس خپل سر خوندي کړي. د میوان ولسوالۍ کې واقع نن د اوبو قلت دی، دا زمانه اما هلته یې اوږده جګړه تېره شوه. اوس موږ زمينه دې لپاره مسايده ده، امنیتي وضعیت هلته ښه دی چې موږ هلته په خیر سره پروژه عملي کړو. او د اوبو دغه چې جیمونه مو په نظر کې دي چې که خدای کول چې په خیر سره کارونه شروع شي، او هلته هم کوشش کوو چې د کانالونو د اصلاح پروژه عملي کړو. دا اوس مو لس پروژه د میوند ولسوالۍ د مواد مخدرو پر وړاندې د مبارزې وزارت تسول دي چې د جی پی آی هغه پیسې چې موږ لرو دا پکې شامل.
پنجوایي څلور کاله مخکې د طالبانو د څلورو ولایتونو د اکمالاتو نظامي مرکز وو. دغه راز دوې نورې ولسوالۍ، ژړی او میوند، د دې ډلو د دوو پخوانیو مشرانو ملا محمد عمر او ملا اختر محمد منصور د اوسېدو سیمې دي. دغه ولسوالۍ اوس د جنوب په سطحه تر ټولو امن ولسوالۍ بلل کېږي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
پنځه کلن مرتضی احمدی چې د فوټبال د اتل لیونل میسي مینوالو له هغه سره په قطر کې وکتل. مرتضی احمدی وروسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې مشهور شو چې له پلاستیکي کڅوړې جوړ د فوټبال کمیسي چې د میسي نوم هم پر لیکل شوی و اغوستی و. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
هغه افغان هلک چې د فوټبال د اتل لیونل میسي مینوال و، له میسي سره په قطر کې وکتل. د بارسلونا د فوټبال لوبډالې سره عکسونه هم واخیستل. مرتضی احمدی وروسته له هغه پر ټولنیزو رسنیو مشهور شو چې د فوټبال کمیس یې له پلاستیکي کڅوړې جوړ او اغوستی و، او د میسي نوم یې پر لیکلی و. مرتضی تر دې مخکې په فبروري میاشت کې د میسي لاسلیک سوی کمیس او د فوټبال توپ هم ترلاسه کړی و. مرتضی هغه وخت له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویلي و چې غواړي له میسي سره وویني.
کریسمس بولو.
و مورد چه پنځه کلن مرتضی احمدی چې د غزنی اوسیدونکی او د فوټبال د اتل لیونل میسی او مینوالو بلاخره خپل اتل لیونل میسی په قطر کې ولید. هغه هم په داسې حال کې چې میسی د یوې دوستانه لوبې لپاره قطر مرکز دوحه ته راغلی او د هم د لوبې میدان ته له ځان سره یو لاس په لاس. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د ازادي او اوریدونکي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د وجهي صندوق یونیسف. خو اوس سلیم احمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې شیبه وړاندې یو سرحدي پولیس پر دوو بهرنیانو ډزې کړې دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې دغه دوه بهرنیان وژل سوي او شپږ نور افغان مسافر ټپیان سوي دي. راپورونه وایي د حزب اسلامي یو مشهور قمندان زرداد په بریتانیا کې د بند له تیرولو وروسته نن کابل ته استون سو. هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربندي سلا سوې وه ظاهرا مات سوې. له دغه شاره د شدیدې جګړې او د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړل. او د ازبکستان انتخاب شوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداري لوړه وکړه.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د بسکتبال وویشتم پړاو سیالیو په دوام چې پرون پیل شوې وې نن د ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بسکتبال فدراسیون د رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې لومړی د کندهار او ننګرهار لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د ننګرهار لوبډلې وکړې شول د شپږ دېرشو امتیازونو په ګټلو سره کندهار ټیم ته ماتې ورکړې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د نن ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا د درې اتیا امتیازونو په ګټلو سره هرات ټیم د بلخ ټیم له ماتې سره مخ کړ. ښاغلی عزیزي وویل چې دغه سیالۍ چې اووه ورځې به دوام وکړي د بسکتبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د ګټلو په هدف ترسره کیږي. په کلن افغان ماشوم مرتضی احمدی چې د فوټبال د نړیوالو سیالیو مشهور لوبغاړی لیونل میسی سره ډیره مینه لرله ورغاړی ووت. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی چې تل به یې پر خپل پلاستیکي جامو د لیونل میسی نوم او د هغه د سپورتي جامو شمیره یعنی لس لیکله خپلې هیلې ته ورسید. لیونل میسی چې د خپل دغه مینه وال افغان ماشوم له ده سره په بې کچې مینې پوه شو، نو یې د خپلې غاړې سپورتي کمیس او د ده په لاس لاسلیک شوی توپ د ټولو افغانانو په نوم ورکړ. لیونل میسی هغه ویډیو هم په خپل ټویټر پاڼه نشر کړې چې دغه کوچنی افغان ماشوم د سیشن بې په ورځ د ډسمبر په 13مه د قطر په دوحه کې د فوټبال د یوې سیالۍ پر مهال له لاس نیولی و چې نړیوال شهرت یې هم وموند. د پرتګال د ملي لوبډلې نړیوال شهرت لرونکی فوټبالر کریستیانو رونالډو د 2018 کال د غوره فوټبال لوبغاړي په توګه د سرو زرو توپ خپل کړ. رونالډو د څلورم ځل لپاره وتوانید د سرو زرو دغه توپ د بیلابیلو هیوادونو د 103 ژورنالیستانو د رایو په خپلولو سره ترلاسه کړ. د دې جام خپلولو ته د رونالډو ترڅنګ د ارجنټاین د ملي لوبډلې او د بارسلونا کلب پیاوړي لوبغاړي لیونل میسی چې د سرو زرو دغه توپ یې 15 ځلې ګټلی دی دا ځل هم نوماندو چې په خپلولو کې پاتې راغی. کریسټیانو رونالډو په روان میلادي کال کې 150 ګولونه وهلي دي. لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو او ری مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسېږي. د سوریې د حلب ښار له ورستي وضعیت مو خبرو مخکې پلان خبرونو کې مو اوریدل چې هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنگیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربند سلا شوی و ظاهرا مات شوی دی. نن د ورځې په سر کې هڅه کېده چې له دې ښار له شمالي برخې ملکیان وویستل شي، خو داسې ښکاري چې دغه بهیر ځنډیدلی دی. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د چهارشنبې په ورځ سهار شاوخوا شل بسونه د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار څخه د لومړۍ جوپې خلکو ایستلو لپاره ولاړ وو، خو د ښار تخلیه تر پنجشنبې وځنډول سوه.
د حکومت مخالفین د دې ځنډ مسؤلیت د ولسمشر بشار اسد پر ملاتړ ایران او شیا ملیشو اچوي. راپورونه وایي په ښار کې اوس هم سخته جګړه روانه ده. د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه چې سوري ځواکونو د حلب ختیځه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوسته، ملکیان د ښار له ختیځه وتل پیل شول. د سختو جګړو له کبله ملکیان په خپلو سیمو کې بند پاتې وو. د رویټرز خبري اژانس ویډیو ښکاروي چې ملکیان په پښو له ښاره وځي. اومې عبدالرحمن یوه سوري ښځه له دغو کسانو یوه ده.
وګورئ چې موږ ولې دلته راغلو، دا وګورئ، د ده ځان ته وګورئ. موږ دلته ځکه راغلو چې موږ له دوی ځان خلاصوه. ګورئ، دوی زما کوچنی راووژه. ولې زما ورور؟ ولې؟
د سې شنبې په ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې سوري سرتیرو او د دوی عراقي متحدانو په ګډه په حلب ښار کې 2 اتیا ملکیان وژلي دي. د حلب ښار له لاسه ورکولو سره به د سوریې په هیڅ لوی ښار کې یاغیان مهم حضور نه لري، خو دوی اوس هم د حلب ښار لویدیځ ته یو شمېر سیمې، ادلب ولایت او د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې سیمې په خپل کنټرول کې لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوردونکو سلامونه. نن ماشوم ته د مور د شیدو پر ارزښت خبرې کوو. د سی برخې کارکونکي وایي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځ زیړ رنګه شیدې یعنی ورګه له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عامې روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیې په برخه کې مسؤل ډاکټر اماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذی یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا 9.5% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کلو نه ښکته لرو، او تقریبا 3.9 چې نږدې 1% کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي، دو درې هیوادونو په شمول افغانستان هم دغه هیوادونو نه دي، تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتې پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2004 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 7.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل 3.9% تقریبا 100%، نو 40% تټواله پکې راغلی.
ایلاتی څه ده چې مورګان ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي؟
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی، او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرف دي، او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره، ته خوارې، ته ضعیفې، سا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي، او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی، هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه، او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي، او مېندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي، او هغه خپله مخه پوډري شیدو ته کوي، تر حال کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته. کوم چې 40 کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده، او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شیدو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي، او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کیږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهیږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدې ورکړي.
بالکل.
تاسو لږ که په دې طریقه باندې خبرې
وکړي. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي. بل خاصه هغه مېند چاول باری وي هغه په دې هیڅ نه پوهیږي چې څنګه شودي ورکی. لومړی طریقې ته مونږه مناسب تماس وایو. سلور نه خلیری کدا سلور نه خوي نو ماشوم ته خي شودي زی او بل نوبت لپاره خي نوري تولیدي. لومړی په هغه وخت کې چې ماشوم خله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاص وي په هغه باندې فشار واردی او کله چې فشار وارد شو شودي خارجيږي. دویم نخه دا ده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخټي وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخټي وي نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشو ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي او د هغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده تنه د مور شیدې را کش کوي. دریم برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور ترمنځ فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره د غسلونو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي. ډیری میندې چې شودی ورکی بیټی وي په خپل ماشوم باندې کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي.
یعنی سردسي لاندې نشي.
آفرین. سره اوږی دواړه کته کوي په اوږو باندې فشار راځي زر ستړي کیږي. کله چې مور ستړي شو نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وغلی وي یو بالښت او ماشوم ځان ته راځي کړی وي په ځای دی چې خپل وته تکیه وي. که چې دا یو ماشوم وزن زیات وي د ماشوم لاندې د بل بلخ کی دي ماشوم د خپل ځان تر اجی کی نه چی مور وته ور ټیټه شي.
د مور دی شدو په غټو خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی غټه غټه اداره یوازینی خوړې دي چې بش پر خوړې دي. کچیرته موږ په کورنۍ کې خوړو خورو ضرورت لرو چې غوښه خورو ریجو خورو سبزیجات خورو میوجات خورو او نور غوړ خوړو خورو اما د مور په شدو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده او هم پکې ویتامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروری دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي نو د محیطي انتانات او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي ماشوم نه ناروغ کیږي. دریم په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځي. د مور په شدو کې چې کوم ماده چې موږ ته لاکتوز ویو هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ وسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځي چې د ماشوم دماغ فعال وي او کله چې مکتب تزي یا پنتون تزي په لوړو او خون عمر کې میږي. سلورم بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته. یو دا چې هر میش هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي او دویم مناسب قد اخلي.
کبلاند تو ګرته وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شیدې او قوي شیدې ولري.
ټول هغه خواړه ویتامین منرال او انرژي ولري هغه مور وخوري. د مثال په ډول غوښه باید ډیر وخوري ځکه په غوښه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندې کم خونې سره مخ دي او یا مخ کیږي نو غوښه کې به هم وسپنه وته پوره شي کم خونې نه به ساتل شي همدا رنګ پروتین او انرژي به ته ډیره ورکړی شي مور به قوي. همدارنګه دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایډریټ لرونکي خواړه دي لکه وریجې یا اوخري یا وسره الوګان یا کچالان اوخري او یا ډوړی اوخري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي. دریم باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنۍ کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید د څه خوړ ورک شي چې ټینګ وي لکه وریجی پوریږي کې غوښه مواچول شي گازرې مواچول شي شلغم مواچول شي او دنیا مواچول شي. نو دا به یو مکمل خوړ شي مور ته هم پروتین رسیدلی وي هم به انرژي چې پوریږي ګره همدارنګه وسپنه کلسیم زنک او د شینه بده سبزیجاتو نو ته رسیدلی وي. د دې تر څنګه میوجات ډیر مهم دي. مور باید هر ورځ رنگ رنگ میوه وخوري ترڅو د هغه شودي غنی وي او مغذی وي.
اکثره خلک ډیر کمزور اقتصاد لري. کوم خوړی تاسو یاد کړل شاید ونیس کوي د برابر کی غوته د تاسو هغه مشوره څه ده؟
بالکل په ډیرو ولایتونو کې لکه بغلان ته بامیان ته نورستان ته لاړم هلته خلک وطنی وریجی پیدا کولیش من چې کوم وطنی وریجی لرو ډیر ارزانه دي مې په هرځ کې پیدا کیږي نه خود په هرځ کې پیدا کیږي کچېتا یو امور کوریجی نوی د خپل ډوډۍ هرځ کې شته ډوډۍ سره دي نه خود خو بهترین خواړه دي په نه خود کې گازرې او نور سبزیجات واڅ دا بهترین خواړه دي لوبیا سره دي گازرې او د شینه پخې کی مې سره دي وریجی او مې دی یو ځای او گازرې دي پخې کی حد اقل لاسرسي وته لري کچېتا یو کورنۍ ونه لري تقسیم بندی دی وکی مور ته دی توجه ډیر وکی نسبت نور هاغه کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خړو ته اړتیا نه لري یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي نو لومړیتوب دی مور ته ورکی.
قدر منه دوستانو د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. موړي ساتي او د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت پای در تخبر کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معرف په برخه کې لري. البته د معرف وزارت مسؤلینو سره هم ژغیدلی نو راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم، زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د خوندې سم فعال نه دي استادان راځي کتابونه استادان کم دي ناراضی کتابونه مناسبه مشکل مدیر جاته په معرف کوم مدیر مشکل ده یو زمي بندونه مني خو ته ما نه غوړې ډېر نه مننه.
بله سلام علیکم تاسو او ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوم ته وړاندې کوم عبد الهادي افغانم د هلمند ولایت له نظر ولې سوال څه تلیفون برنا شو سلام. په هلمند ولایت کې تیر یو مشکل چې یو نیمه مشکل چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی خو د هلمند نه لري پوره سړي د دم حال پر یو شونځي کتابونه نه درغلي شوم د شونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره څنګه کتابونه نه درشدي. حکومت باید د کتابونو سره هر کې د چې کتابونه ډیر مهم چې کتابونه نه سره سبق پر شي پچ کې وایي بنا باید حکومت د هلمند سره ورسي.
سلام الله مسلا په خپل نه د کندهار ولایت څنګه رکنی ولا پیغام دا غدي څنګه موږ دا غدي چې په کندهار کې د پهنه کاته او راستور بل پر چې دوه روانه ده ځکه چې په ساعت په خر اداره کې خبر دی. البته په شونځي کې ډېر په ساعت خبر دی دا غریبان څخه چې دی پیسین لري هغه ناقفه وي او هغه ځکهون چې دی ورڅ لري پیسین لري هغه بریالي وي او نمره په دم درجه کامیاب کیږي. نو زما دا څنګه ده چارواکو څخه چې کندهار ته ډېر پام لرنو کې
د دوستانو ستونزې مو اوریدې. راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغو دوستانو ته ورکړي دي. حقمل صاحب له کونړ ولایت څخه زموږ یو دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معرف کارکوونکي په یو او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیاب کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ډیرو ځایونو کې زموږ د معاشاتو سیستمونه د بانکونو للارې دي په هغو سیمو کې چې خصوصا مرکزونه د ولایتو دي هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو له اکاونټونه زموږ د معلمینو معاشونه مستقیما د دوی هغه اکاونټونو ته ځي. نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی د دې دا چې ګنې چاپ کې پیسې واخیستي یا چاپ کې رشوت واخیسته. مو په هغو سیمو کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده نو متاسفانه ځینې ځایونو کې به دا اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې که داسې چې موږ په پراخ ډول ووایو هر ښوونکی زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري فکر نه کوم چې له دوی نه د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډېره وي چې د دوی د ورباندې شکایتونه یا اعتراضونه نوي راپورته سوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد په لاس کې لري موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي انشاءالله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وشي. اما متاسفانه د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول شوی ده چې په هر موضوع کې ته باید یوارې د فساد نوم واخلي، او که دې دا نوم واخیستې په دې معنی چې ته هر څه ویلي رښتیا دې ویلي دي. بیا هم موږ خدمت کوو که چېرې له شواهد او اسناد سره داسې څوک نه یوازې دا چې اقدام کوو، بلکې ډېر هم خوشحالي کوو، ځکه معرف یوه پاکه پروسه ده. او دلته به که د کوم شاګرد یا د کوم ښوونکي زده کوونکی خوړل کېږي، دا خو تر ټولو بده خبره ده.
بلې احمد صاحب، د پکتیکا څخه یو بل ورور موږ ته زنګ والی دی، او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزې لري. دغه ورونه وایي چې په ځینو سیمو کې ښوونځي فعال نه دي، او په هغه ځایو کې چې فعال دي ودانۍ نه لري. دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده وه، اوس هم سته، او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري. د دې څخه شکایت کوي، مخصوصا د هلمند ولایت یو ورور موږ ته پیغام رسولی، یا وایي چې په تیره یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب پیل شوی دی کتابونه نسته، وایي دوی ته کتابونه تر اوسه نه دي ورسېدلي، نو هېڅ درس نه دی شروع شوی. او د ښوونځیو چارواکي ورته وایي چې له کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي، بیا به دوی درس پیلوي. نو آیا واقعا دا ستونزه څنګه ده؟ دغه کتابونه یا درسي مواد یوه ولایت څخه بل ولایت ته وړل کېږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه، داسې نه ده چې له یو ولایت بل ته وړل کېږي. موږ تېر کال ژمی شاوخوا 20 میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل، کابل ته مو راوړل، چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ شوي وو، که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې، او د تر هغو پورې چې دې کمپنیانو قانوني مراحل طی کول، بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله. په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره، په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیرې سیمې وایي، د هغوی لپاره د کتابونو ویش شروع شو. ان شاء الله پراتلونکي اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دی ولایتونو ته، او لیغنه ورسته د قندار، هلمند، ټول هغو ولایتونو چې کتابونه لکه مختر بر مخامخ دي، هغو مر کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې را سره موجود دي، هغه به دوی ته واستو. خوشبختانه سه کال موږ هڅه وکړه، شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا تکړه، چې هر کال به له دې 15 میلیونه ډالر لګیږي. هیله منې مچې پراتونکو دو کلونو کې خوندې د شو حالات ورسو چې یو کتاب هم پکې کمبود دی. ودانۍ په برخه کې باندې موږ خپل هم څو واره ویلې دي چې شاوخوا 50 لنه خوندې زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده، موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو، چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت، او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي، د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدا غوي. خو ډیر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد پشان د په شکل راوخلو، لږ تر لږه د 8-9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي، چې
مننه حق مصب. زموږ یوه بل اوریدونکي بیا متفاوته غوښتنه کړې ده چې غواړم په خپله د ده څخه واورو، بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی کندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. له غوښتنه مې ولسمشر اشرف غني او د معارف چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتبو کې ها خونکي کوم چې سوال سمال خکیو څخه پرېښل درملمین څخه د دولت لپاره دی، په امدا ورسوالۍ کې د 15 شپږم څنګه دي هم راشي پال شي، تر څو د 13 فوج دولتي خونکي دا د پلیسانس په درشي 2 کاله تدریس نور هم باید په ټول هیواد کې دا زمينه برابر شي، نه یوازې په یو ولایت کې.
بله حق مصب، لکه چې وامه اوریدل، دغه اوریدونکي د ښوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغوی ته باید د لیسانس اخیستلو زمینه برابر سي. نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی، او داسې امکانات شته چې د ښوونکو لپاره د دارالمعلمین 2 کلنه دوره ډیره سي او لیسانس سي؟
خاطر اوسه خو متاسفانه زموږ سم نیم استادان لا هم د سوار لسم پاسي تر کچې نه دي رسیدلي. زموږ اول هڅه هم ده چې سل په سلو کې استادان زموږ مسلکي سي، له مسلکي ښوونکو دا د چلکتر لګیتور لسم فارغ وي، باید نارمالمین فارغ وي. باید دغه تر څنګه موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دیوی د لیسانس کولو، او خصوصا د نارمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړي. د تیر کال هم موږ لسګونو استادان لدی بهیره فارغ کړه، اوس هم هغو استادانو ته چې دوی لیسانس او هم سر لسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو، او هڅه مو همدا چې د لیسانس او د ماسترۍ غمې هم خوړل سي. خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه به همدغه وي چې سل په سلو کې استادان زموږ مسلکي سي، چې دولسم پاسانو له موضوع نه راووزو، او همدارنګه د هغه کسانو چې حد اقل دولسم نه هم چې زده کړې لري یو ویل حالت نه راوځو خو په پیشنهاد ته خو دی اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سورلسم پاس خون کې ولرو.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل چې تاسو پوښتنې ځوابولې په نورو برخو کې هم تاسو راغلي پیغامونه خبرولو ته آماده دي په ګټه به وګورو.
بلی السلام علیکم زه قدرت الله میوندی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره سایت سره په تماس کې ورور دته چې دی مونږ خپل د دا یو سن سره مخامخ دلته دا ولورونه ډیر جګ دی ورور دلته په دوه لسلاکا پنځه لسلاکا دوه چې دی دلته دا ودنه وکوځي کیږي مونږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دا سره ورور سره د دا سره یو دا ولورونه راکم کی نو دلته چې مونږ دی ورور د ستارو د دروازګر پرې دوه نیم سو افغانۍ درې سو افغانۍ ګټو نمبر دا دونی سو افغانی خپل کور په وساتو او که خپل ولورونه په دغه کو په دا کوروره نو خود مبارک خلک دی یا بدینه یو دینه په وبو کې د بیرم دازمه تکلی څخه نن دوه مدریم د چې دوه درې کا سولاړه ولاړه اروپا ته دی ورور مهاجر سولم دا د جنی علماء څخه مر په کلک په ډیر چنګش تر مر دا غواړو چې دغه ته حل لار ولټوي او د کومي مشران څخه او د حکومت څخه دا په چنګ او په کلک غوښتنه ده چې دغه ته دی خامخای او دغه جوړ کی قانون ورته جوړ کی نور دا شایسته وخت منستم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور. تاسو یو داسې موضوع ته اشاره کړی چې واقعا په یوې مرکه نه بلکې په بحثونو ارزي او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. که تاسو د ازادي راډیو خبرونه تعقیبوي نو اوریدلی به مو چې مخکې هم پر ولورونو بیلابیل پروګرامونه جوړ شوی دي او دا مسله د چارواکو سره تړل شوی ده، خو بیا هم د لا نور روشانتیا لپاره او تر هغه چې د دې موضوع د مخنیوي لپاره یعنې د ولورونو د ډیروالي د مخنیوي لپاره چې یو قانون پاسې تر هغه به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو، له چارواکو سره به دا مسله څېړو چې یو حل لار ورته پیدا سي. د نورو دوستانو پیغامونه ته به ورسو.
زه خاندار مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ډاکټر سره بشرف غنی ته او د هغه وزیرانو ته چې کارونه کوي په افغانستان کې، سړک جوړیږي ابر مصرف، پلونه جوړیږي ابر مصرف، د ملي اردو د نظامي ځواکونو قرارګاوې جوړیږي ابر مصرف، ټول کاغذونه خارجان هم نه غواړي چې بنیادی کار په افغانستان کې وکړي، او زمونږ هم بعضې ملي خائنان د پیسو د خاطره د ډالرو د خاطره کار باندې لاس تېروي، انجینر آیات ولیږي یا بار مصرف پیسې ورکي که سړک جوړ کړي. نو دغه یا بار مصرف کارونه باید جدي جدي پاملرنه باید ورته وشي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه لایق خبرې کوم. په 2015 کال کې خوست ولایت د پاکستان څخه مهاجرینو کې راغلی او د کونډۍ په صحرا کې موږ ته نمرې وایي چې درکوو، د بینګ او ویس په لاس لرو، هغه خلکو ته ورکوي چې هغه پیسې لري او غریب سړي ته نه نمرې ورکوي او نه ریاست ته پرېږدي.
نن یې احمد دی د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د ولومباغ د کلي مې زنګ درتهولی دی، پیغام یې دغه دی چې دغه دغه چې د حکومت وایي وایي دی د پاکستان د لاسه بغیر وایي وایي پاکستان داسې کوي او داسې کوي دي، د دې سره شپېته دولت ورسره دی، دغه بیا د طالبانو سره یوازې هغه لا معلوم پاکستان نه دی، له دې وایي چې پاکستان ورسره دی و دا د دې د ناکامۍ دغه نه دی چې دوی وایي وایي دا پاکستان دی او پاکستان دی دغه مې پیغام دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د ازادي ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه د ټیلر راوړي او دا ناجایزه ناقانونه پیسې اغسل کیږي، نو په دې کې ما ته دوه شکایتونه وسو. کوشنه یو ورور مې ازولي لیږي او بل ورور کرامت لیږي. دوی ویلې چې موږ کله شوقانې د دې خوانه وړو چې په ناجایزه طور په پوسو کې موږ نه په یو ځای کې 300 کالداري اغسل کیږي، په بل ځای کې 100 کالداري اخلي، په بل ځای کې 150 کالداري اخلي، او په بل ځای کې 3500 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آزادي دا پیسې چې دي دا شخصي جبونو ته دي؟ او ولسمشر محمد اشرف غني نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوی دې په خپله شخصا وکړي او د دې معلومات دې واخلي چې په تورخم په لاره کې دا ناجایزې پیسې اغوستل کیږي او شخصي جبونو ته ولي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په ښار باندې تک تور شپه ده، په خو په تاسو لوي ساته کې درې ساعته بار کې وکړو، اوس په هغه اته څلوېښت ساعته کې یو سات بار کوم نسته نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکی دا غم خوړي د پای پر چې دا برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا د اسو بوم نه پیدا کیږي نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکی په دغه باره کې د برق پر احساس باندې
بلې وروره د دې په کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خبر کړي، نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کیږي او له مسؤلینو سره خبرې کوو، نو ستاسو دا غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. انشاءالله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او زما د همکار طاهر روژان څخه مننه چې د پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.